فسو ناصرتم
سلام ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجې د تاسیس موګه کلاساته رادیو ناوړې اوس تاسو ته رادیو خبرونه صدر ستاسو دام لري د سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپوند د 35 پترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفاتو لښبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو سبکشن به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او تالنده برېښنا اټکل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلامي کې لیکلي چې په نورستان، کندهار، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي چې وړاندوینه شوې ده چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړی او خاوري چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي جریان ولري. د سور میاشتې نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروښتونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د خلکو ملکیتونه هم زیانمن کړي دي. د حماس سره ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر 9 په دغه قلمرو کې د حماس او اسرایلو ترمنځ پروانه جوړه کې د وژل شوو شمیر 9,790 او د ټپیانو شمیر 9,902 ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډلې او تروریستي سازمان کړي. د غزې روغتیا وزارت نن په ویلامي کې د مرګ ژوبلې تازه شمیر اعلان کړی خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې نه تایید او نه هم رد کړي دي. پادیش میر کې هغه یو نوی کسان هم شامل دي چې د مخکنی او اته څلور ساعتونو پر مهال وژل شوی. د نننی بریټ د مرګ شوب له شمیر پکې شامل نه دی. د غزې د ملکی دفاعي بنسټ نن ویلي پر یو خنځیر چې بې ځای شوی فلسطینیان پکې دی راو د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوی کسان وژل شوی. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر اتیا یاد کړی دی. په غزې ترنګ کې د جګړې وسله هغه پیل شو چې نوموړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې بومه پر اسرایلو په حمله سره 1,200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې ایرغمند کړل. د بنگلاديش چارواکي وايي په دغه هیواد کې قاضی القضات او د مرکزی بانک رئیس لخبر دند او استعفا کړی ده. په داسې حال کې د چې په بنگلاديش کې د محصولانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینا له دغه هیواد ووځي او د هغې د رژیم زیات ګمارل شوی چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې قاضی القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصولانو قاضی القضات ته خبرداری ورکړی و چې استعفا ونه کړي له سخت عواقبو سره به مخامخ شي. روجز خبر ایجنس لیکي چې دغه ادارې په بیپاری ډول نشي تاییدولی. د مالی وزارت سلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان ته ویلي د بنگلاديش د مرکزي بانک مشر عبدالرؤوف هم خپله استعفا وړاندې کړې خو لا منل شوې نه ده. او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانچمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. اوس پته کلن محمد اسلامی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې شپاړس کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې اسلامی په د ایران د ملکی اټومي پروګرام د مشر او پینال کې د ایران د ولسمشر د مرسیال په توګه خپل دنده پر مخ بی. په 2015 کال کې د اټومي موافقه تر فسخه کېدو وروسته پر ایران د الویری سخت بندیزونه لګول شوې دي. د هغه اډومي تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر ایران لګول شوی او محدودیتونه کم شوه. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر مهال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو ژمنه کړې وه. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبان د پر هغو ورزشکارانو ښځینهوو چې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانو ښځینهوو لوبغاړو نمایندګي کوي بندیزونه لرې کړي، خو دا چې نړیوالو په دې برخه کې له افغانو ښځو او میرمنو سره څه ډول همکاریانه تروسه کړي دي او څه اقدامات یې د طالبانو پر ضد کړي وړاندې به په راپور کې درته وایي. له دې سربیره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر زده کړو هم بندیزونه لګولي دي. کارپوهان وایي
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی.
وړاندې به په دې اړه د زده کوونکو شکایتونه هم در سره شریک کړو. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک د مخابراتي شبکو د کمزوروالي څخه شکایت کوي. دا چې ولې په دې بورسو د تفصیل ولرون ورسان ته به هم ورشو چې هلته ښځې اوس خیاطي لبخا ډېر کوي.
پلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکړو چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو.
نور مسله به مشته منتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د اوقاف کارو تخنیکی چارو پسم بلخت قربانی یو. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړه اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. دغې ډلې دغه شان د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته په یوه لیک کې ویلي چې له محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي. هالنډۍ انډیا سرجودي ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکارې بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي، خو له نیک مرغه زموږ یو ټیم د مهال په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ بخښي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکار چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې خزي اونجونی له سپورټي فعالیتونو منکړي یو پیغام ورکړي. که څام طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان مرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څنري ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان جنو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه څلور ورځنی کمپاین چې له نن شنبې وروسته پیل شوی له 15 کلونو کم عمره نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به په ترڅ کې واکسین شي. تفصیل څنګه کاکړنورو.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې 6مه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وژغورل سي، له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
او کودکای خره واکسین کنن ته اسفلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امی واکسین پولیو کیمیا خوب است، ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو ودا چې اوس بیا راځي. خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی، خدای د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما دیگه خانواده هم میخوایم کې واکسین بکونند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل.
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کاله وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنی نکسه ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې ده تاسو رادیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس پکې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. تاسو مخه کله ازادي رادیو نوړې وړاندې په نړیوالو مطالبه هم تم کیګو خوښ بیا هم افغانستان کې پاتې کیګو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو خدمتونه کمزوري دي. دوی لازم رادیو سره خبرو کې دا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو سرعت یې ډېر ورو دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالی نه شو. د طالبان د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې هم ځواب نه کړي. تفصیل حدیث پر دې سلامرو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیو له لوړوالي او د مخابراتي خدمتونو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپلو مشتریانو ته سم خدمتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکی مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و
لباد مرغ پا افغانستان که مخابراتی شبکه پا مومی توگا سونزه لری او حقا انترنت هم چه دوی ارزکوی سم کیفیت نلری. در بیرگ پا توگا موگ 10 GB انترنت در شپک سوا یا و سوا افغانه پا بدل که خو کیفیت سم نده نوزه کزر ختمی.
در لغمان ولایت و سیدون که اورنگزیب هم ور تستون زیاده بیا ویدا کوی چه مخابراتی شرکتون پروانی زاموین کنی دی.
مخابراتی شبکه سونزه دیر انٹرنیٹ باندھے
د پلازمین کابل زینی اسیدون کی هم د انٹرنیٹی خدمتونو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل خار اسیدون کی نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې کله مونږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډېر زیات قیمت وي او بل چې د په هغه اندازه سپیډ چې مونږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصیږي. زه خپله شخصا 10.5 GB په 950 باندې فالو ما دا چې د ډېر زیات قیمت دی او دا ډېر زر هم خلاصیږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي لامل له سمندر څخه د افغانستان لرې والی یادوي، خو وایي دا چې د یوې ځانګړې بیې په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید په اړه خلکو ته ځواب ویونکي وي. د جمهوری نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو له لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغېز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت په ویبپاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست دی راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. دا مهال یو شمېر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو ترڅنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنیو اړیکو د مجازي پاڼو د کارونې د آنلاین زده کړو دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د غزه پر یو خونځي چې بي ځای شو فلسطینیان په کې پناه اخیستي و، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې ده. اسرائیل ویلي د یو خونځي انګړ یې د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د وژل شوو شمیر 80 او د ټپیانو شمیر 40 یاد کړی دی، خو د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښو وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا 40 وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل.
د راپورونو لمخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شاید زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د 1504 شپېته شوونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې په یو پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډاډسن موټر چپه کېدو پیښه کې لسو د څوکۍ ولسوالۍ چیناری سیمه کې د بوکور د چت پریوتو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ د چیناری په کیمپ کې د یو تن کور غورځېدلی دی چې له امله درې ماشومانو په شمول درې زنانه زخمیانې شوي دي چې ټول شپږ نفر د دغه کورنۍ ټپیان دي. او د دې تر څنګ د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ درې په سیمه کې یو ډارسن موټر دی دا چپه شوی دی چې له امله د موټروان په شمول باندې لس نفر ټپیان شوي دي.
ښاغلی احسان وایي ناروغان نږدې روغتي مرکزونه او د اسدآباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي چې ډېری د درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي.
د پنځو حالت داسې ښه وو هغې بیرته رخصت شوي دي او یو زنانه لا تر اوسه هم د اسدآباد ولایتي روغتون کې پلاوی لاندې ده. په هغوی کې همدرې د اسدآباد ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او متبقي همالته د ناړۍ ولسوالۍ په مرکزي روغتون او د بریپورټ په روغتون کې تداوی شوي ده او بیرته رخصت شوي دي.
هغه وایي موټر د سړک خرابوالي او د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شوی او د کور چت د زوړوالي او د تیرو پرله پسې بارانونو له امله راپریوتی دی. په کونړ کې په داسې حال کې په ترافیکي او د کور چت غورځېدو پیښه کې 14 ښځې ماشومان او سړي ټپیان کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیرو توپاني بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او په دې وروستیو کې ترافیکي پیښو شمېر او خلکو ته پکې د تلفاتو او وختو اندازه هم زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
اوس به هم د هغون جونند اخنی در سره شریک کو چل از دکرو پی برخی ده طالبانو و اکمانه لدری کلون نگده کی دو لاز دکرو محرومی وشمن انجونه دخبلو راتلون کو پارا باندی اندخنی لری. تفصیل پا دیرا پرکه.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محروم مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزي به بل امر پورې بند وي خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم درماندم وقتی که طالب آمد ما از اونجور در مکتب بودم
کلا چه طالب هم نوال زپلسن طولگی که و چارونی ما از مایه نمو و اولا ها او روستا مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو لمره کل پانتون هم خلاص و او مکی نمنده و چه که دنشی خونزی هم پرانسته شی خوب اندیزون و محدودیتون و رس با و رس زیاد شد روزانیز کورسون و مرکزون طول تره شویدی
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پیله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 19 کلن زحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما هم مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده. سه کال زمون وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 ماسمینې هم کې تیرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېر اندیښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیزي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 او دویم ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
و مورده چې له زده کړو محروم انجونې خپل راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي. بل پلو د نورستان مرکز کې خزینه کلیګنډونکې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ ته وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو 2 کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو 2 نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل 2 ډوله کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع گانڈل دی گئی ہر قسم پورے ہوئے او دا بل امبریلا او پنجابی ام دا مندا سنور او خپلوانا نی دی راوڑی او مفتے گانڈ ور کو دوستو چھ باہر نہ راوڑی او نی یو نیم سل روپے اخلو گانڈ منگا واڑو چھ یو دغای شخصن یو زے جوشی او طول بد و گانڈ چال تا ویس ہر چھ یو چھ جال بتلا سراو
دا وای خیاطی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر اوسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړ او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغه په څیر ډېرې خزینه خیاطانی ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کرست از هر قسم کست سنام نشوست یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور هر قسم باید ایمو تا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. پوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړې، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده.
دا خبرونه دویمې نیمه ته را ورسېدو.